د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. ز بوريوال کاکړ تاسو ته په دې یو ساده خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې ورستي خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه لومړی دا مهم خبر سرټکی د جنوبی وزیرستان پال د تحصیل کې پر یو کور د بیپلوټ الوتکی په برید کې د سلور کسانو تر وژل کېدو وروسته هلته پرلت پیل شوې ده. په بلوچستان کې د چمن پرلتوالو او حکومتي پلاوي ترمنز خبري اترې ناکام شوې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په نا اعلان شوی سفر اوکراین ته تللی دي. اوس بشپړ خبرونه. د جنوبی وزیرستان د لدی تحصیل په بادینزی تنګی کې پر یو کور د بیپلوټ الوتکی په برید کې څلور تنه وژل شوی دي. د لدی د پولیسو مشر ډی ایس پی هدایت الله مسید مشال رډی ته ویل چې ډرون برید د مئی پر 14 سهار څلور بجې شوی دي چې په نتیجه کې د هغه کور د مشر بنوت خان په ګډون د هغه زوی میرمن او لور وژل شوی دي. نوموړي زیاته کړې چې تر اوسه معلومه نه ده چې دا بهرنی ډرون و او که د پاکستان خپل و. پښتون ژغورنې غورځنګ او ځایي ولس د پوز د یو ځایي مرکز مخې ته مړی شي او پرلت یې وهلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د لدی مشر شیرزاده مسید په دې اړه مشال راډیو ته وویل
د تنګي بودینځي د عوام او د مشرونو او د پښتون ژغورنه غورځنګ چې کوم مشرون دي هغه دا مطالبه دو دفاع وکړه چې کوم برګیډ کمانډر دا هغه خلاف پای فایر کاټ شي چې دا کوم ډرون شوی دوی چې دغه ډرون دا پلاټنې وشي چې دا غلطي ویل وشوله او چې څوک یې دغه غلطي کړی وي هغه ته د پسخت نه سخت سزا ملاوي شي.
د ځای خلکو په خبره دا کورنۍ ل ډیر وخت د خیبر پښتونخوا په ټانک کې کډواله وا چې د مئی پر 14 بیرته په جنوبی وزیرستان کې خپل کلی ته ستنه شوی وا. تر دې وړاندې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي هم د نومنه خبرولو په شرط مشال رادیو ته ویلي وو چې د بنوت خان په نامه د یو سړي پر کور ډرون برید شوی دی خو نوموړي نور تفصیل ورنه کړ. په بلوچستان کې د چمن پرلتوالو او حکومتي پلاوي ترمنځ خبرې اترې ناکامه شوې دي خو د سرکاري پلاوي مشر او د بلوچستان صوبایي اسمبلی سپیکر کیپټن عبدالخالق وایي د احتجاج کوونکو وړاندیزونه به اعلی وزیر ته وړاندې کوي. عبدالخالق د مئی پر 14 له ډیور رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا مسله په داسې طریقه هوارول غواړي چې ریاست او پرلتوال دواړه تاوان ونه کړي. خو د چمن پرلتوالو یو مشر صادق اڅکزي پرون مظاهرې ته د وینا پر وخت وویل چې تر څو حکومت د ځای خلکو لپاره افغانستان ته د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزې شرط نوی ختم کړي تر هغه وخته به د دوی احتجاج روان وي. دا په داسې حال کې ده چې پر لتوالو د مئی له 14 د چمن او کوټي ترمنځ د لوی لارې په ګډون په چمن کې د پاسپورت دفتر هم تړلی دی. د پاکستان حکومت د پر لتوالو دا غوښتنه نه مني چې ګوکې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم شي. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په مرکز مظفر آباد کې د درو کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې د مئی پر 14 تور ورځ لمانځل کېږي. پر دې مهال هلته ټولې تعلیمي ادارې تړل شوې دي او وکیلانو هم له عدالتي کاروایو بایکاټ کړی دی. د مئی پر 14 په جموں او کشمیر کې درې مظاهرچیان هغه وخت په ډزو وژل شو چې رینجرز ځواکونو یا د احتجاج د مخنیوي هڅه کوله. امریکا ژغ او بی بی سي د مظفر آباد د سی ایم ایچ روغتون د ډاکټر ندیم رحمان لخلی ویلی چې وژل شوي درې واړه کسان په ډزو لګېدلی ول چې مړی یې خپلوانو له ځان سره وړی دي. تر اوسه رینجر ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. له تیرې اونۍ راهیسې د روان احتجاج مشران وایي جموں او کشمیر د پاکستان تر واک لاندې یو خودمختاره ریاست دی نو ځکه باید له ځایي ډیمونو پر پیدا کېدونکي بجلی بلونه او پر ځایي حکومتي خدماتو د پاکستان مرکزي حکومت ته مالیه ورنه کړي. د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څرګند دریځ مخې ته نه دی راغلی. د لادرک کړل سویو بلوچستانو لپاره کارکونکي تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشران وایي د پاکستان د اوسنۍ حکومت هم د تیرو هغو په څیر د جبري لادرکیو مسلې هوارولو ته سنجیده نه دی. د خبره د دې تنظیم مشر نصر الله بلوچ او د هغه مرستیال ماما قدیر بلوچ د مئی پر 14 په کوټه کې د احتجاجي کیمپ پر وخت خبریالانو ته کړې ده. دوی ویلي چې د پوځ مشر هم نه وي دي او حکومت هم، مګر دوی ترې د حالاتو د بهتري هیله نه لري. د مشرانو د پاکستان پر عدالتونو او ملګرو ملتونو ژغ کړی چې د دوی په وینا د امنیتي ځواکونو په لاس د زرګونه له درک کړل سویو بلوڅانو د موندلو او عدالتونو ته د وړاندې کولو په لړ کې دی کار وکړي. د پاکستاني پوځ ویاند میجر جنرال احمد شریف د مئی پر اومه په راولپنډۍ کې خبري غونډې ته ویلي وو چې د لا درک کسانو شمیره په زرګونو کې نه ده. هغه ادعا کړې وه چې ځینې بلوڅان له وسلوالو ډلو سره ملګري سوي، خو کورنۍ فکر کوي چې ګواکې د پاکستان پوځ لا درکه کړې دي. خو نصرالله بلوڅ او ملګري وایي چې په زور ورکل سوي بلوڅان په جالي پوځي مقابلو کې وژل کیږي او یا یې هم خراب کړل سوي مړي ورزول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیګا په نا اعلان سوي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلی دی. دا لغه وروسته دا چې د امریکا کانګرس تیره میاشت له اوکراین سره د یو شپېته ارب ډالرو پوځي مرستو منظوري ورکړې وه. بلینکن د دې سفر پر مهال له اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره تر لیدنې وروسته نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې امریکا له لومړۍ ورځې راهیسې له اوکراین سره ولاړه ده او خپلې دې مرستې ته به دوام ورکوي. روټرز اجانس لیکي چې د دې سفر موخه په داسې وخت کې له اوکراین سره د امریکا د پیوستون څرګندول دي چې اوکراین پر خپله شمال ختیځه پوله د روسیې د بمباریو د مخنیوي هڅه کوي. د خبرونو پای. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا رپورټونه به هم واورئ. د جنوبی وزیرستان د لدی تحصیل په تنګی بدنزی سیمه کې پر یو کور ډرون برید څلور تنه وژلی دي. د دې پر ضد هلته پرلت پیل شوی دی. د خیبر پښتونخوا په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو پر ضد نن کار بندیز شوی دی. په کورم کې د پاکستان او افغانستان پر پوله نشته ځایي خلک اندېښمن کړي دي.
پدې کې سپینې شګې ته سه غټې ګولې هم راغلې چې په هغې کې زموږ جاني نقصانونه نه وشول، خو علاقې کې ډېر زیات ویره دی.
او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په مرکز مظفر آباد کې د احتجاج پر مهال په ډزو کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي. دا دی هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د جنوبی وزیرستان د لدی تحصیل په تنګی بدنځي سیمه کې پر یو کور ډرون برید سوی چې یو شمیر کسان پکې وژل سوي دي. د لدی پولیسو مشر ډي ایس پی هدایت الله مسید مشال رډي ته ویلي چې ډرون برید د مئی پر 14 سهار 4 بجې سوي دي، چې په نتیجه کې یې د هغه په وینا د هغه کور د مشر بنوت خان نومي کس په ګډون د هغه زوی میرمن او لور وژل سوي دي. نوموړي زیاته کړې چې تر اوسه د ډرون برید په اړه داسې معلومات نشته چې دا بهرنی وو او که کورنی. د دې پیښې پر ضد هلته ځایي ولس او پښتون ژغورنې غورځنګ پرلت وهلی دی. دوی وایي مړی د پوځ د ځایي مرکز مخې ته ایشي او احتجاج کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي چې په ډرون برید کښې وژل شوي د څلورو کسانو مړي سره دا وخت د تنګي بدینځۍ کلي مشرونه ځوانونه په لادا کښې د پوځ عمارت مخامخ په احتجاجي درنا کښې پلاتۍ وهلې دي.
نیژو تنګي بدینځي ته دومره ورته وه، د تنګي بدینځي چې دي مشرون وي هغې او ځوانون چې څومره خلک ته بیا نیژ دغه فیصله وکړله چې نیژ و د لتا کرکټ مخ شې دغه مړي وري اوس نیژو د کرکټ چې کیم دلته وین د هغې د ګېټ مخ شېم هغه لاشین اخسیس ول اوس دلته درنه راونادو د تنګي بدینځي په ګڼ شمېر خلک رووتلی دی مشرون ځوانون او د تنګي بودین دي د عوام او د مشرونه او د پښتون ژغورنه غورځنګ چې کی مشرون دي یغه د مطالبات او دفاع وتنا چې کیم برګیډ کمانډر دا یغه خلاف پای پایار کاټ شي چې دا کیما ډرون شوی دوی چې دغه ډرون دا پلاټنې وشي او چې دا غلطي ویله وشولا او چې څوک یې دغه غلطي کړی وي هغه ته د پسخت نه سخت سزو ملاو شي.
د دغه پېښې په براکشه د سویلي وزیرستان تحصیل لادا ډي اس پی هدایت الله مسجد مشال ریډیو ته په دا رنگ وجاګه دا
ڈرون
برج کشے دے وجل شوی بانوت خان ورار دستر گے لیدل حال مشال ریڈیو تا پدا رنگ بیانوی دی پشتون ژغورنه غورځنګ غړی عالمزیب ماسی چې په خپل هم تنګی بدینځای کلی سره تعلق لري د ډرون برید پېښې په براک شی ویایي دی پشتون ژغورنه غورځنګ او تنګی بدینځای سیمه مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت په ډرون برید کې د وژل شوي بې ګنا کسانو اف آی آر د پوز چارواکیو په خلاف درج کړای نه وي تر هغه وخت پورې وو د دوی احتجاج راوون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
تاسو موږ غواړو مشال ریډیو څخه اوري د خیبر پښتونخوا په ملکن ډیویژن کې کاربندي سوي دي احتجاج کوم کې له حکومت غواړي چې د دوی پر سیمه د ټیکس نه لګولو پر وادو ودرېږي او له دوی څخه دی د نورو سیمو پرتلا د ټیکس لا اخیستلو پر شاسي. په دې اړه په سوالت کې د مشال ریډیو له خبریال نیاز احمد خان سره خبرې کوو. نیاز احمد خان، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو که تاسو راته دا وایسته لومړی چې دغه کاربندي چې دی دا په ملکن ډیویژن کې په کومو کومو سیمو کې سوی دی؟
جی بوروال، داسې ده چې د مې په اومه نیټه په سوات کې لوی جرګه شو د ملکن ټریټ فیډریشن مشران چې پای کې د ملکن ډیویژن د نه ضلعو استازي موجود وو. هغوی ویل چې په سوال لسم یعنی نننې ورځ باندې په ټول ملکن ډیویژن کې په دغه توګه احتجاج وي چې دا سیمه د جولای د یکم یعنی اولنې جولای نه بعد په ټیکس کې راشي او دلته به هر قسمه ټیکسونه انکم ټیکس او نور راشي. نن چې دین په دغه لړ کې احتجاج وو او بیا د هغې مرکزي کم خار چې دی هغه سوات دی. په سوات کې بیا بنیر کې، شنګله کې، کوز دیر بر دیر کې، چترال کې، شنګله کې، نور سیمو کې چې دغه احتجاج نن وو او تقریبا زیاتره کاروباري مرکزونه دوکانونه بنو. په دې کې سوات بیا ملکن ضلع او بیا د دیر ضلع دا په خصوص توګه چې دغه بيخي بندې وي. دوی چې دغه غوښتنه کوي، جی بالکل، هم دغه غوښتنه کوي چې کله په کال 1989 کې دا سیمه د پاکستان سره شاملې دي، دا جدا ریاست او دوی لوازنامه کړی و چې د دې ځای صرف درې سیزونه بعد د حکومت پاکستان سره وي، یعنی خارجه امور و سره چې دینو دیپا او مواصلات نور به دا سیمه باندې بس قسمه ټیکس نه. خو بیا چې دینو په کال 2018 کې 15 ترمیم وشو او کوم چې قبایلي سیمه چې هغه د وفاق حکومت در لاندې وي هغه د صوبې حکومت لاندې کړی بدون شو، اول تک ټیکسونا او دا سیزونه ناپیس شو، نو ملکن ډیویژن هم چې دینو پدې باندې ټیکس والا گو پای کې چې دینو دا قانون پاس کړ شو. بیا په وخت کې ور 15 کال یعنی رعایت ور کړ شو، کال 2023 کې دا ختم شو. خو بیا خلکو احتجاج وکړو، نو بیا یو کال نور غزو وست چې دینو دغه قانون تر اوسه پورې نشته. نو دا خلک یې سرګند کوي چې دغه ټیکس پدې سیمو کې ولګي، نو دا خو یو د دوه حق ته چیرې دا یو لازمه ماته شو. بل د دې ځای خلک چې دغه د ترهګرۍ د سیلابونو پاتو د دې چې د نخکار دي دا ټیکس نه پنه غا نشي ورکولای دا ټیکس چې نه د دوی په کورونو باندې بلګي د دوی په دکانونو باندې بلګي د دوی په تنخواګانو باندې بلګي د چې کوم پلکونو موټرې دي پاغه باندې بلګي او دا رنګ څنګه چې په نور سیمو کې د پاکستان په نور بخ کې ټیکسونه دي عبادت هم غزول کیږي نه دي د وجنا د غډیر کامیاب هرتالو او په دې کې ډیر خلکو سره بیا ملاتړوم کړو یعنی شخصي تعلیمي ادارو سره کړو بازي سیاسي ګوندونو سره کړو وکیلانو سره کړو هوټل اسوسییشن هم د دوی اعلان کړو چې د غرغې موږ حمایت کوو بیا منتخب نمائندگان دی کونسلران دی دا و اتحادی هم چې دوسرا
د حکومت لخوا نیاز احمد خان د حکومت لخوا صدریز مخې ته راغلی کنه
په دې کې چې دنو تر دې دما د حکومت لخوا اس قسمه درې ځنه راغله مشال ډېډوم بیا بیا کوشش کړی دی چې د ملکن ډیویژن یو واستوي امیر مقام چې دغه د مرکزی حکومت نماینده دی او بیا وفاقي وزیروم دی هغه سره بیا بیا رابطه کړی شوې ده خبريالانو سره هم کړی ده خو تر اوسه پورې دغه طرف موقيب ځکه نه راغله چې دا سلبا په قومي اسمبلی کې د بل په حیثیت یا د صدارتي ارډیننس په حیثیت باندې بدل بدلی کیه په دې کې په جنور هغه ترمیم کیږي او کنه دا به د جولای د اورمنيټي نه بیا دلته لاګو شي نو دیو جنا خلک په دغه ویره کې دي کدا قانون دلته کې لاګو شو په ملکن ډیویژن کې نو بیا به چې دنه بدون ټیکسونه راشي نو حکومت تر اوسه پورې په دې
استنې پښتنه می نیاز احمد خان دا چې چا چې نن احتجاج کړو چې کاربندي ځ کړو دکانونه بند کړو دوی خپل راتلونکو تګلارې بیان کړي د سبق هي
بالکل دا سیدا چې د کم د بنکن ډیویژن اتحادی مشر عبدالرحیم بیا د دې سره چې کوم څنګه وړاندې ویلو د وکیلان دی بیا چې دنو د دې سره د هوټل اسوسییشن مشران دی د رکشو مشران دی د ترانسپورټران دی هغه ټول چې دنو د حمایت کړي دنو د دې ویل کابل پرس کا دا ټیکس یا دا قانون بدل نه کړی شو نو دوی بیا راوزی او دوی په هر ضلع کې چې دنه ناستې به هم کوي د احتجاجونه هم کوي جلوسونه به هم جوړای او بیا تر دې دما چې کوم پسو خدای دی که زبا اوریدونکو دوم چې تقریبا وا تلک داسې گاډي چلیږي چې هغه نان کسٹم پیډ وته چې پغه کسٹم نه دی ورکړی شوی هغه د پاکستان د نورو برخو په نسبت باندې نیم پرې مارزان دي یعنی په وا تلک روپۍ دوزانه گاډي غسته یو پغه روزګار کوي هغه به چې دنه پغه بدریچن د ټیکس راشي نو اخر کوم د دوسر ملاتړ کوي چې مونږ دغه ټیکس نه منو ځکه دغه ټیکس نه مونږ شو ورکړی ډیر سخت احتجاج پراتونکو وخت کې چې دنه متوقع ده چې حکومت په دې باندې واضحه پالیسی ورکړه به یو بل خبر زم اوریدونکو دو دوم نن یو خبر داسې راغله چې کوم خلک ټیکس نه ورکي یا پایلر نه یعنی هغه ټیکس په دایره کې نه راغلي نو چې په موبایل کې کوم 100 روپۍ لوډ اچي نو دا غنه به 100 روپۍ کټ کیږي 100 روپۍ باغه تا ورکول کیږي د جرمانی په توګه باندې دغه یو ډېر سخت قانون دی خلک په دې باندې ډېر زیات تشویش کیدی
ډیر مننه په سواد کې د مشال ریډي خبريال نیاز احمد خان او چې هلته په ملکن ډیویژن کې د ترسره سوي کاربندي سپاړې تاسو ته معلومات ورکول د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي. په کورم کې نانوایان وایي د حکومت لخوا د ډوډۍ نخنامه نه مني په دې اړه هم ريپورت ورسته لرو خو په کورم کې یو بل ريپورت مهم ده چې هلته پر د پاکستان او افغانستان پر پوله سرحدي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. دا جګړه د ګل مسپښینه تر ماښامه پورې واچی پکې دی خو ته د څلور پاکستانیو سرتیرو د زخمی کېدو اطلاعات یې په سیمه کې د جګړې علت پر سرحدي پوله ازغن تار لګول شودل شوی دی. په دې اړه د افغان طالبانو څه ویلي او نه د پاکستان پوځ د دریز مخې ته راغلی دی تفصیلي تاریخ ورک ځای راکوي
د تریمنګلو سمیر خان مشال رډیو ته په 14 مئی ویلي دا د ګل په ماسپخین تر هغه شوی چې له پولې اخوا پر پاکستانی ځواکونو او عامه آبادی باندې توغندي راو شړل شول. خان زیاتوي په ماڼو جبه سر کې جګړه تر خخېدلو پس دا د سرسورنګ او سپینې شګې سیمو ته هم غزدلې وا
بارډر باندې چې کوم شخړه روانه وا نو غي حواله سازمنګه علاقې ترې منګل سرسورنګ سپینه شګه د ډیر زیاته متاثر وا چې حالت کې خور او ویر شروع خلک ډیر پریشان وا په دې کې سپینه شګې ته س غټې ګلې هم راغنه چې په غي کې زمنګ جنین نقصان نه وشول خو علاقې کې ډیر خوف او ډیر زیات ویره دي خلک ډیر زیات پریشان دي.
مانو جابې سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي کرخه پرتا یا وغړی ځای لا کده چې د مقامی خلکو په خبره د جګړې پیل له هغه ځای شوه. د برکور می په هغه علاقه کې ازغن تار لګیدل چې تر شلیدلو پس د بیا مرمت پر وخت د پولی اخوا افغان طالبانو پر پاکستانی ځواکونو حمله کړې. په حمله کې سالور پاکستانی سرتیری د زخمیان کېدلو اطلاعات هم ترلاسه شوي. په دغه ټول صورتحال تر اوسه افغان طالبانو سویلي او نه د پاکستان پوځ دریس مخې ته راغلی. د کورمې پولیسو له پولې اخوا توغندي راویشتلو تصدیق کړی، خو علت ورته نه معلوم چې ولې او په کومه خبره پر پاکستانی ځواکونو حمله شوې. په بره کورمه کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله، مشال لډیو ته ویلي دا یوه معمولي جګړه وه چې توغندي راویشتلو په صورت کې جوړه شوې وه. هغه زیاتوي دا معلوماتو سره نشته چې په جګړه کې دیخوا کوم ځاني زیان اوریدلې دي. چارواکي دا هم ویلي په علاقه کې اوس امن دی او داسې هیڅ د یری خبره نشته. په 2018 کې د پاکستان حکومت د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د ازغن تال لګول پیل کړل. د افغانستان حکومت هغه وخت د باډ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت وکړو چې سره دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ترنګلی شول. په دغه معاملې کې د دواړو ملکونو د ځواکونو ترمنځ سوورې مخکې هم جګړې شوې دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې پر خپل وسایلو د واک حاصلولو او د بجلی او اوړو د نرخونو کمولو لپاره پیل شوی احتجاج ګډونوال اوس د امنیتي ځواکونو پر ضد د مقدمو درجولو غوښتنه کوي. دا بازارچان وایي چې پرون پری رینجر ځواکونو ډزې کړې چې له وجې درې کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې حکومت ویلي وو چې د پولیسو سره د احتجاجیانو په نښتو کې یو پولیس وژل شوی او له سلو ډیر ټپي شوی دي. د زرګونو خلکو دا مظاهرې د کشمیر جمو جوائنټ عوامي کمیټې تر سور لاندې کیږي. د دې کمیټې غړیو بیګا په خپلو تقریرونو کې ویل چې نن د مئی 14 د تورې ورځې په توګه لمانځي. د مظاهرې چانو د غوښتنو د منلو په ترڅ کې پرون د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د درویشت عرب روپیو او د کشمیر وزیر اعظم چودھری انوار الحق د اوړو ترڅنګ د بجلی د نرخونو کمولو اعلانونه وکړل، خو خلک وایي چې دوی په خپلو وسایلو اختیار غواړي. بشیر غواش یې په اړه ریپورت جوړ کړی چې د ډزو په ژغونو پیلېږي.
دا د هغو ډزو اوازونه دي چې امنیتي ځواکونه یې د پاکستان تر ادارې لاندې جمو کشمیر کې د خلکو د مظاهرو په وخت کوي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس یا ای پی لخوا خپاره شوی ویډیو ریپورت کې ښکاري چې پولیس او رینجرز وکونه د مې په 14 په مظفر آباد کې سړکونه له مظاهرینو پاکوي. امریکا غږ او بی بی سی د مظفر آباد په سی ایم ایچ روغتون کې د شپې د نوکریوال ډاکټر ندیم الرحمن لخلی ویلي چې د دریو هغو کسانو مړی ورول شوی چې په ډزو لګیدلی دي. خورنجرز وکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ای پی د ریپورت تر مخه دغه ځواکونه له اسلام آباد د مئی په 14 د امن بحالولو لپاره ورغوښتل شوي وو. یو مظاهره کوونکی فرحان خان ای پی خبری اژانس ته ویلي مظاهرو تنظیمون کی د جمو کشمیر جوائنٹ عمومی ایکشن کمیٹی په یو خبر پاڼه کې د مطالباتو په خبرولو سره ویلي چې جمو کشمیر د پاکستان تر ادارې لاندې یو خود مختار ریاست دی، نو ځکه باید له ځایي ډیمونو په پیدا کوونکي بجلی بلونه او په ځایي حکومتي خدماتو وفاق ته ټیکس ورنکړي. دوی همداراز د کشمیر د ځنګړي حیثیت په اساس له حکومت په مراتی بیو معیاري خو ارزانه وړو او غنم غوښتل. حکومت د مئی په 14 وویل چې دا غوښتنه یې منلې دي. په هغه ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تریوی بیړنۍ غونډې وروسته د اسلام آباد تر ادارې لاندې کشمیر لپاره د 30 کروڑ روپیو اعلان وکړ. تر دې لږ وروسته د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر وزیر اعظم چودھری انور الحق په اسلام آباد کې په خبری غونډه کې خبرلنو ته هغه نوټیفیکیشنونه وښودل چې وفاق د سبسیډي یا مراتو په ورکولو سره کشمیریانو ته اوړه او بجلی ارزانوي. ډیر وخت راهیسې ځنډیدلی وو، یعنی ارزانه بجلی او ارزان وړه، دا د اوس وشول. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ځانګړي ځانګړې توجه سره منځوري ورکړې ده. دغه د دوه نوټیفیکیشن نه زه تاسو ته وړاندې کوم، دا دایمي حل دی، لړمحاله نه دی. د بیلابیلو مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له غړو جوړه د مظاهرو تنظیمونکي کمیټي مشران وایي چې کشمیریان په عمومي ډول په خپلو وسایلو واک غواړي. د دې کمیټي یو مشر غړي عمر نذیر کشمیری د مای په 13مه ماښام مهال په خبره کړي ویډیو پیغام کې ویل چې په حکومتي حکمونو کې ډیر ابهام دی او چې تر څو وضاحت نه وي شوی احتجاج نه ختموي.
حکومت کی طرف سے
دوی د حکومت لخوا چې کوم نوټیفیکیشن راغلی دی په اړه یې باید وایم چې ډیر شین پکې ګوم دی. که حکومت وضاحت وکړ ښه ده، کنه نو زموږ د احتجاج به روان وي. د جموں او کشمیر جوائنټ عمومي اکشن کمیټې غړو د مای په 11مه او 13مه د مظاهرو په مهال له پولیسو سره نښتې کړې دي چې پکې د کشمیر وزیر اعظم چودھری انورالحق د ادعا تر مخه یو پولیس وژل شوی او لسلو زیات زخمیان شوی دي. بلخوا مظاهرچانو په ټولنیزو رسنیو خبرو کړو ویډیوګانو کې ادعا کړې چې وفاقي حکومت هلته د احتجاج ځپلو لپاره رینجرز واکونه اسولې دي چې په مظفر آباد کې په احتجاجانو ناترسا ډزې کړې او اوښکې بهون کې ګیسي کارولې دي. تر اوسه رینجرز واکونو د پاکستان پوز په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلې. په همدې حال کې د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن د مای په 13مه په یو خبر پاڼه کې پر حکومت غږ وکړ چې د مظاهرو ختمولو لپاره دی له زوره کار نه اخلي. کمیشن پر روانو حالاتو اندېښنه ښولې او غوښتنه یې کړې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت دی د کشمیري مظاهرچانو جایزې غوښتنې ومني.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر ته سمدستي د 23 ارب روپیو ورکولو منظوري ورکړې ده. دا پریکړه په هغه ځانګړي غونډه کې سوې چې په 13 مئی د وزیر اعظم په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وسوه. غونډه له تیرو 4 ورځو راهیسې په کشمیر کې د کېدونکو احتجاج په اړه رابلل شوې وه. راشد خټک په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د 1300 رسې کېدونکو قهرجن احتجاج په حق له اسلام آباد کې وزنګړې غونډه په 13 مئی وشوه. د غونډې مشري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف کوله. د کشمیر د خلکو ستونزو هوارولو لپاره سمدستي د 23 ارب روپیو ورکولو منظوري هم ورکړه. د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې خلک د بجلی او اوړو د زیاتو نرخونو په ضد احتجاج کوي. په احتجاج کې یو پولیس والا وژل شوی او تر سلو زیات کسان ژوبل شوي دي چې د قانون پلي کوونکو ادارې چارواکي او احتجاج کوونکي پکې شامل دي. د کشمیر د ټولو خارونو او کلونو د احتجاج کوونکو قافلې د مظفر آباد په لور د اسمبلی مخې ته د رغونډو لپاره را روانې دي. په مظفر آباد کې موجود د کشمیر یونین اف جرنالست صدر زاهد عباسی چې د احتجاج کوونکو په منځ کې ولاړو مشال رډیو ته وویل چې د 13 ورځو راهیسې په هر خار او کلي کې احتجاج دوام لري. دوکانونه بندې او سړکونه تړلې دي. د وویل چې په لسګونو احتجاج کوونکو پولیس نیولې دي خو خلک ډېر زیات کار دي او داسې ښکاري چې حالات د حکومت د کبونه وتونکي دي. زاهد عباسی دا وکړه چې په کشمیر کې یو ځای هم داسې نشته چېرته چې خلک د احتجاج لپاره نه وي راوتلي. د وویل چې انټرنیټ سرویس پیخي بند او د بازارونو د بندېدو له وجې خلکو ته د خوراکي مواد او صحت اسانتیاوې ترلاسه کولو کې ډېرې ستونزې دي. بلخوا په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د ډان ورځپاڼې رپورټر خالق کیانی چې په خپله هم د کشمیر د رولاکوټ سیمې اوسیدونکي دي وایي چې د کشمیر خلک صرف د بجلی او د اوړو د نرخونو خلاف احتجاج نه کوي بلکې د خپلو وزیرانو او د اسمبلو غړو او افسرانو د خرچو خلاف هم لاریون کوي. دوول چې د بجلی او اوړو د نرخونو تعلق ته پاکستان سره دی خو د وزیرانو او افسرانو په لویو گاډو کې ګرځیدل او خرچې کول مقامی مسله ده. خلیق خیانی وویل چې د کشمیر حکومت ته پاکستان په 2.5 روپیو یو یونټ بجلی ورکوي خو ځایي حکومت یې په خلکو په ګرانه بیه خرڅوي او نورې پیسې ځان لساتي. دغه شان د کشمیر او گلګت بلتستان حکومتونو ته اوړه په ارزان نرخ ورکول کیږي خو په هغه کې هم بد انتظامی شوې ده. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د 23 ارب روپیو د منظوري د اعلان په حق له مشال رډیو ته وویل.
گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو جو سالانہ جو پیسے ان کو دیتی
ہے پاکستان حکومت سے کشمیر حکومت تہ ہر کال کو میں پیسے ورکی پہ خاگی کی ڈیری ندی ورکل شوی کال پر رکھے گی چھ پاکستان کشمیر تہ پیسے ندی ورکڑی دا دی درش طرح روپے گٹا بدا کشمیر حکومت تبی خو خلکو تہ بیڈی رکھا ما گٹا ورسی البتہ دا خبر دا غونڈا وشوا او دا خلکو با باور وشی چھ دا دوی ستونزی ہواری گی دا پاکستان حکومت هم ځای حکومت ته هدایت کړی چې د خلکو مسلې په ښه طریقه حل کړي. دا ستونزې هوارول څه دومره ګرانه او ناممکنه خبره هم نه ده.
ناممکن معاملات نه یې چې جنکو حل نه کیا جا سکے.
د پاکستان صدر آصف علی زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف په کشمیر کې د احتجاج په محل د خلکو په مرګ ژوبله خوشنۍ سرګنده کړې ده او ټولو خواو ته ویلي دي چې له زغم څخه کار واخلي. دوی اړوند چرواکو ته زر تر زره دغه مسله د حل کولو هدایت هم کړی دی. د یادونې وړ ده چې تیر کال په دسمبر کې آزاد کشمیر جاینټ عوامي اکشن کمیټه چې زیاتره پکې تاجران او ځایي مشران دي په دغه حواله احتجاج کولو نه پس د کشمیر د حکومت سره لوزنامه کړې وه. خو د روان کال په اپریل کې بیا احتجاج پیل کړو او تور یې ولګوه چې حکومت د لوزنامې نه سرغړونه کوي. د کشمیر حکومت دغه تور ردوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د جنوبی وزیرستان د لدی تحصیل په بدینځي تنګي کې پر یو کور د بې پیلوټ الوتکې په برید کې څلور تنه وژل شوي دي. د لدی د پولیسو مشر ډي ایس پی هدایت الله مسید مشال رډي ته ویلي چې ډرون برید د مئی پر څوارلسمه سهار څلور بجې شوی چې په نتیجه کې د هغه کور د مشر بنود خان په ګډون د هغه زوی میرمن او لور وژل شوي دي. پښتون ژغورني غورځنګ او ځایي ولس د پوځ د یو ځایي مرکز مخې ته مړی شي او پرلته پیل کړی دی. په بلوچستان کې د چمن پرلتوالو او حکومتي پلاوی ترمنځ مذاکرات ناکامه شوي دي. خو د سرکاري پلاوی مشر او د بلوچستان صوبایي اسمبلی سپیکر عبدالخالق وای د احتجاج کوونکو وړاندیزونه به اعلی وزیر ته وړاندې کوي. خو د چمن پرلتوالو یو مشر صادق ازغزی په وینا کې ویلي چې تر څو حکومت ځایي خلکو لپاره افغانستان ته د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزی شرط نه وي ختم کړی، د دوی احتجاج به روان وي. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په مرکز مظفر آباد کې د درو کسانو در وژل کېدو په غبرګون کې د مئی پر څوارلسمه تور ورځ مانځل کېږي. پر دې مهال هلته ټولې تعلیمي ادارې تړل شوي او وکیلانو هم له عدالتي کاروایو پریکون اعلان کړی دی. د مئی پر څوارلسمه په جموں او کشمیر کې درې مظاهرچیان هغه وخت په ډزو وژل شو چې رینجرز ځواکونو یې د احتجاج د مخنیوي هڅه کوله. رینجرز ځواک په دې اړه څه نیت ویل؟ د لادرکا کړل سویو بلوچستان لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشران وای د پاکستان د اوسنۍ حکومت هم د تیرو هغو په څیر د جبري لادرکیو مسالې هوارول ته سنجیده نه دی. د خبره د دې تنظیم مشر نصر الله بلوچ او د هغه مرستیال ماما قدیر بلوچ د مئی پر 14مه په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال کړی دی. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن بیگا پانا اعلان شوی سفر د اوکراین پلازمین کیف ته تللی دی. دا له هغه وروسته د لوړپوړي امریکایي چارواکي لومړی سفر دی چې کانګرس تیره میاشت له اوکراین سره د یو شپته ارب ډالرو پوځي مرستې منظوري کړې وي. اوسم راځو د خبرونې د پاتې ریپورتونو پر لور. په کورمه کې نانوایان وایي چې د حکومت لخوا د ډوډۍ نرخنامه دوی نه مني او له همدې وجهې احتجاج کړی دی. له اتیا زیاتو نانوایانو د احتجاج په توګه د ډوډۍ پخول درولې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د سل ګرامه ډوډۍ نرخ 15 روپۍ او د 200 ګرامه ډوډۍ بیا 13 روپۍ ټاکلې. خو نانوایان وایي ګیس او وړه ډیر ګران دي، نو ځکه ورته د حکومت به ګټه نه کوي. تفصیل د تاریخ اورګز ریپورت کې.
په پاړه چنار کې لا اتوار ورځ شروع شوه د نانوایانو احتجاج لا هم روان دی. په سیمه کې دوی خپل دوکانونه تړلي او غوښتنه کوي چې پر 10 روپۍ د خرڅونکو ډوډۍ وزن لا 200 تر 250 ګرام شي او بل دا چې دوی نیول شوی 15 کسان دې زرته زره را خلاص کړل شي. د نانوایانو اتحادیه مقامی مشر کبیر حسین بنگش مشال رډیو ته د ګلپور ازویلی حکومت چې کم د ټولې صوبې لپاره د ډوډۍ نوې نرخ مقرره کړي نو هغه دوی نشي چلولای ځکه چې د سیمې نانوایان په تنارونو کې هور د عام ګیس پر ځای په ال پی جی لګوي چې ورته ګران پریوزي، بل د وړو کم شوی نرخ لا هم په ورای نه پریوزي او اخیری د دوکانونو زیاتې کرایې د مزدورانو دیاړي او نور خرچې هم په لار کې خنده.
نو ارشای کی ما دی گرانی دی منگئی دی، نو وس کوم حکومت مت نرخنامه را کړی دی 200 گرام 30 روپے او 100 گرام 15 روپے. دیمو قابل برداشت کی نه دی، دمو برداشت نشو کوای، نو دی واجینه مو احتجاج وکو.
د کورمې په برت تحصیل کې شاوخوا د نانوایانو تر اتیاو پوری دکانونه دی چې هغه ټول له دوه ورځو د احتجاج په توګه بند پراته دي. په سیمه کې نانوایانو خپل دوکانونه د بندولو فیصله تر هغې کړي چې جوډه په مقرر نرخ او وزن نه خرڅولو په ترڅ کې پر ضد حکومتي کاروایی وشوله. د پاړچینار ځایي مشر حاجروف حسین مشال رډیو توای په سیمه کې دا وخت د وړو 9 کیلو بوره قیمت
تر یوی سوا روپے راٹ شوے او په یولس کیلوګرام ایل پی جی گیس کې هم 300 روپے کمې راغلې. نو پکار د چنان ویان دي هم د ډوډۍ نرخ راو غرزبی. حسین زیاتوی کله چې هوټلو او د پړچنار جیل ته نان ویان د 200 ګرامو نغن یا ډوډۍ په 25 روپے ورکوي، نو هغوی یاد نرخ د عام خلکو لپاره ولې نشي ساتلې؟
ان شاء الله امید ده ته نن ویان مخبل رټونه هم خکی او پبلک عوام ته وو ریلیف فیر کی. دین علاوہ نن بل خبر ہے کہ گیس ہم درزون دے غمت کی بم دوی بل سوچ بک ان شاء الله امید دے.
بل خوا د برکور می مرسیال کمشنر حفیظ اللہ وای د نانوایانو سره درزل ناستے کڑے خلاتر اوس پ یو نقطہ اور سره متفق شوی ندی. د حفیظ اللہ په خبره په روزه میاش کی چکل اور سره د ډوډه مقرر نرخ بیا کتل خبر او کړلا، نو هغه په دغه خبر رد کړلا چې دوی به عدالت ته زی او نو نرخ نامه به چیلنج کوي زکه چې وارای په ناراضي. مرسیال کمشنر وای په سیمه کې د سټے آرډر په یو اخباری بیان د سیمې نانوایانو تشپګه مې پورې په ځړن نرخونو ډوډۍ خرڅې کړي، خو نور خپل خوخې ته نشي پرې خودلې. چارواکي زیاتوي په سیمه کې یو اونې وړاندې د ډوډۍ نوی مقرر شوی قیمتونه نافذ کول وغوښتل، نو نانوایانو ورته وویل چې د وړو نرخ مزید په راغورځېدلو بور سره متفق شي، خو داسې بیا ونه کړل. چارواکي دا هم وایي په سیمه کې ډوډۍ په نوي نرخ د نخر سوالو پر ضد کاروایی تر کولو په ځینې کسانې نیولي چې هغوی به تر چلان کېدلو پس بیرته راخلاص شي.
اوس موږ مجبور یو، زمونږ هغه انتظامی ذمہ داریانې موږ ته اوبلایج کوي او دا مجبور کوي چې یاره په دې اکشن والو دغه اکشن هم اغست دی او یوازې دا نه چې نمبایی وغیرہ نو رایس ریویو میټینګ هم موږ وخته ټول سیزونه به موږ وایس کوو او د نورو ټریکس خراب به هم موږ کاروي کوو.
د خیبر پختونخوا حکومت پر 15 اپریل اعلان کړی و چې په صوبه کې به د 100 ګرامو ډوډۍ په 15 روپے خرڅول کیږي او همدغه رنګ صوبایي حکومت د 200 ګرامو وزن ډوډۍ د خرڅ لپاره 1.5 روپے نرخ مقرر کړی و. د پړچنا نانوایان وای په نوي مقرر شوی نرخونو ډوډۍ خرڅول ورته په تاوان پریوزي او زیاتوي کا حکومت د ډوډۍ نرخ زیاتولو غوښتنه و نه منله، نو خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د بلوچستان حکومت او چمن پرلتوالو ترمنځ مذاکرات یو ځل بیا بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. پرلتوال پر خپلې دی غوښتنې ولاړ دي چې د چمن او سپین بولدک خلکو لپاره دي د ویزی او پاسپورت شرط ختم سي. دوی وایي چې تجارتي سفرونه دي پر شناختی کارډ او تذکروي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني او وایي چې هر سړی باید ویزا او پاسپورت ولری. پرلتوالو د کوټي او چمن ترمنځ لوی لار هم تړلې ده او وایي تر هغه وخت به نه خلاصوي تر سوچي غوښتنی نوې منل سوي. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین پر رپورت کې.
د افغانستان په لته چیرمه د بلوچستان په سرحدي شاد چمن کې د حکومت او پرلتوالو ترمنځ خبرې و پای ته رسیدلې دي، خو سم د لاسه نتیجه نه ده ورکړې. د حکومتي کمیټي مشر او د بلوچستان اسمبلی سپیکر د کیپټن عبدالخالق په خبره چې پر لتوالو چې کوم تجویزونه یا وړاندیزونه و دوی ته ورکړي دي، دوی به هغه د صوبې تر اعلی وزیره پورې ورسوي. نوموړي د خبره د پر لتوالو سره د خبرو وروسته د مې په 14 نیټه په چمن کې د ډیوار ریډیو سره کړې ده او زیاته کړې ده چې د دې ستونزې به یو داسې حل راباسي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي.
نو بارډر شې دي هغه د فدرل ګورنمنت سره تعلق لري. صبح زکه باغ کې خپل فیصله نش پر صادره کولای چې خامخابه بنچ دی وو اړ نو هغه فیصله دلته عملی کوي، خو به حیثیت د فدرل ګورنمنت د نمائندګۍ په صورت باندې نو ظاهري خبردار ته کوم چې مړ بدا ته یوزونه در چیف منیسټر پر ورسو. چیف منیسټر به مزید چې د فدرل ګورنمنت کې به کوم سٹیک هولډر خلک دي دا هغه سره په بلی متعلق باندې ضروری مجلس کوي او ان شاء الله زموږ دا امید دي چې کوم چې سن اصل لار به تکلار چې باغ کې د خلکو د پاره هم صلی خبره پکشي د سٹیټ هم هغه کوم خپل اډر جاری کړي دي پاغه متعلق باندې هم چې پاغه کې دا شلاري چې هغه د دواړو تقابل قبول لاري ان شاء الله تعالی.
بلخوا پر لتوال وای چې تر څو د پخوا په ډول افغانستان سره پر سرحدي پوله د شناخت کارت او تذکره د لاري د خلکو د تګ راتګ غوښتنه نه وي منل سوي، تر هغه وخت پورې به دوی د کوټي او چمن تر منځ لوی سړک خلاص نه کړي. په دې ترڅ کې د پر لتویان صادق اڅکزي د مې په 14 نیټه په چمن کې وروان پر لته په خپل وینا کې وویل چې دوی به کله هم د پاسپورت او ویزې شرط ونه مني.
موږ نور څه غواړو دا خبره کو چې زما لارې راکا اله پالیسی د ترانسپورت دا ساز واسول هر چا خپل هدف پاتې راکړي یوازنی لګړای او هغه مخلوق چې در په در داغه رښت کړو دی وا دا شل زر نه لري دا د ویزې دا نه لري زموږ خلک دې په خوا په شان پر د څیرو پر شتار د کار راځي دا چې د دنیا قانون دی چې مقامي خلک به جوړ شي دا د هیڅ چا په اصلا نه ولس مني نه دې مر شرمې نه دې ځان شرمې یو خبره ده پر د څیرو شتار د کار دا زور ازو
بل خو دا کوټ چمن لوی لار د مې په څلرمه نیټه ده هغه ورسته د پرلتوال لخوا تړل شوی و کله چې د مې په درېمه نیټه د پرلتوالو په خبره د سردی اسکر لخوا د پرلت پر ځای ډزې وسوي او په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او لس نور ټپیان شوي وو. خو د سردی اسکر ویان د خبره په کلکه سره رد کړه او په یو بیان کې زیاته کړې وه چې پرلتوالو په خپله ډزې کړي. البته نوموړي په دې اړه څه شواهد نه وو وړاندې کړي. د دې وروسته د مې په 12مه نیټه د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکټي د بلوچستان اسمبلی د سپیکر کیپټن عبدالخالق په مشرتابه کې و درې کسیزه کمیټې جوړه کړې وه چا چې په چمن کې د لغړې اتحاد ترڅنګ د تاجرانو او سیاسي او قبایلي مشرانو سره د لیدو کتو پر مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پوله د ولسي تګ راتګ په اړه بېلابېل وړاندیزونه راغونډ کړي دي. دا د ونې وړ ده چې د چمن احتجاجي پرلت تیر کال د اکتوبر په 28مه نیټه د غوروسته پیل شوی وو کله چې د هغه وخت د پاکستان لنډمهاله وفاقي حکومت پریکړه وکړه چې تیر کال د نومبر د لومړني نیټ څخه به پر یاد سره د پوله د شناخت کارډ او تذکرې پر ځای د پاسپورت او ویزې د لارې د خلکو تګ راتګ یقیني کړي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان حکومت له نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف سره اوږد پور یو نوی پروګرام په اړه خبرې پیل کړې دي او هیله لري چې له دغه ادارې به د شپږو عربو امریکایي ډالرو پور ترلاسه کړي. خو له دې وړاندې ایم ایف پر خپل وروستي رپورټ کې ویلي و چې د پاکستان اقتصاد په غیر معمولي توګه له خطرونو سره مخ دی او پکې تر ټولو لوی خطر روانه سیاسي بې ثباتي بللې و. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي رپورټ لري.
د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف د مای په لسمه په خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د عام انتخابات وروسته هم سیاسي بې یقیني لیدل کیږي او سیاسي استحکام نه دی راغلی. راپور دا هم ښایي چې د عامو ټاکنو وروسته پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند، پیپلز ګوند او ځینې نور ګوندونو سره په ګډه مرکز کې حکومت جوړ کړی دی، خو په ټاکنو کې تحریک انصاف په آزاد حیثیت د بل هر ګوند نه تر ټولو زیات اوټونه اخیستي او په قومي اسمبلی کې په مضبوط اپوزیشن سره موجود دي. که څه هم د پاکستان حکومت د ایم ایف پالیسیو ته د دوام ورکولو اراده ښودلې ده، خو په کراچۍ کې اقتصاد پوها خبریال وکیل رحمان بیا وایي د ټاکنو وروسته هم سیاسي اړې ګړې لا ختم شوې نه دي. نوموړي په وینا چې په پارلیمنت کې دننه او بهر په سړکونو د حکومت مخالف ګوندونو لخوا احتجاجونه دوام لري.
تحریک انصاف دی وکم چې دنه یو اپوزیشن په تور باندې چې دنه موجود دی په سملو کېم او په بار په سړکونو باندې، بل خو چې دنه مذهبي جماعت جمعیت علما اسلام چې دنه اغم دی وکې یو احتجاجي لارې اختیار کړي ده. حکومت ته چې دی کم سخت فیصلې دي د ایم ایف چې کم شرایط دي دغه مطابق بجلی یا د ګیس نرخونه کې سیوا کوي یا د ټیکسونو لیا سره سخت فیصلې کوي، نو دا سیاسي عدم استحکام د دې پوجا باندې ودا پوره کول چې دین حکومت تګرانه شي.
د ایم ایف دا راپور په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف یو پلاوی اسلام آباد ته راغلی. پاکستان ته د ورکړې شوي شرطونو په هغې د پاکستان حکومت لخوا اخستلې شوي ګامونو جاج اخلي. د دې ترڅنګ پاکستان حکومت د نوي پور پروګرام لپاره نړیوالې مالیاتي ادارې سره خبري اترې هم پیل کړې دي او د پاکستان حکومت هیله مند دی چې د ایم ایف څخه به شپږ ارب امریکایي ډالرو زیات پور ترلاسه کړي. که څه هم د پاکستان حکومت د ایم ایف د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو د مای په 12مه د پاکستان د خزانې وزیر سینیټر محمد اورنگزیب په لاهور کې د مرکزی ایوان صنعت او تجارت غونډې ته په وینا کې ویلي د ټیکس یا مالیه په نظام کې اصلاحات او کولو ته ضرورت دی او د محصولاتو د خکولو لپاره به د مالی جال پراخول وي. نوموړي ویلي چې د ایم ایف شرطونه پوره کوي، د ټیکس په نظام کې اصلاحات کوي، د تاوان سره مخ سرکاري ادارو نجکاري یا شخصي ادارو په مرسته چلولو منصوبه هم په مخ کې بوزي. د اقتصادي چارو شنن کې وایي نړیوالو مالیاتي ادارو هیله ښودلې وه چې پاکستان کې باید د اتمې فروری د عامو ټاکنو وروستو سیاسي حالت یو څه ښه شي، خو د دوی په وینا چې پاکستان کې د اوږدې مودې راهیسې سیاسي اړې ګړې لا ختم نه دي. دا اسلام آباد انٹرنیشنل پوهنتون اقتصاد او د سانګي استاد ډاکټر میراج الحق تمای په دیالسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د آی ایم ایف دا خبره بالکل په ډاګه ده چې پاکستان کې دا تمی پروري رستو هم سیاسي عدم استحکام نه دی رقم شوی.
کله چې سیاسي استحکام نه هغه غوښتنې هغه ملک او هغه حکومت هغه پوره کولی شي، خو کوم ملک چې سیاسي استحکام نه وي نو د ایم ایف د طرفه دای چې هغه د ایزوکیشن کو مونږه د حکومت سره دغه لوسنامه ترسره کړو، کو سباله دغه سیاسي عدم استحکام د وجې نه د حکومت بدل شي او دا ریپلیس کړي شي یو بل حکومت راشي، بیا هغه زمونږ دغه غوښتنې نه ته پوره کوي، نو هغه پروګرام د دای چې مخ په وړاندې باندې نه وي هغه نیمګړی پاتې شي.
ډاکټر میراج الحق زیاته کړې د سیاسي استحکام بغیر اقتصادي وده نه کیږي، نو ځکه آی ایم ایف بیا بیا دې اړخ ته اشاره کوي. په پېښور کې اقتصاد پوه پروفیسر منظور علي بیا وایي سیاسي عدم استحکام له کبله حکومت د اقتصاد د ښه کولو لپاره سخت بریکړې نشي کولی او ټیکسونه هم نشي راغونډولی.
د پاکستان په معیشت کې خصوصا چې آی ایم ایف موږ له کومې قرضې راکوي، نو هر قرضه ورکوونکي دا خبره کول غواړي، دا خبره انشور کول غواړي، یقیني کول غواړي چې کوم ځای کې هغه خپل قرض ورکوي چې هغه قرض خامخا محفوظي د هغه اصل زر هغه ته واپس شي. سو پورې پاکستان موجوده تعلق دی، نو کوم صورت حال چې سیاسي صورت حال چې موږ د غسپا سره مخ یو هغه کپو زموږ په صوبو کې دی که په مرکز کې دی بدمنی موجوده را، او بیا سیاسي غیر یقیني صورت حال دا غیر وی وجه ده.
په داسې وخت کې چې پاکستان د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او د پاکستان حکومت د نوي پور پروګرام لپاره نړیوالې مالیاتي ادارې سره خبري اترې هم پیل کړې دي او هیله من دي چې د ایم ایف څخه به شپږ ارب امریکایي ډالرو زیات پور ترلاسه کړي. د پاکستان د خزانې وزارت د مای په دیالسمه په خپل ویبپاڼه ویلي پاکستان د ایم ایف سره د نوي پور پروګرام لپاره خبري پیل کړي، او په دې لړ کې د مای په دیالسمه په اسلام آباد کې د ایم ایف یو پلاوی یا مشن چې مشري یې نتن پورټر کوي سره د خزانه وزیر سنیټر محمد اورنگزیب په مشرۍ پاکستانی چارواکو لیدلی. د پاکستان لخوا د خزانه وزارت محمد اورنگزیب په مشرۍ کې د پاکستان سٹیټ بینک گورنر جمیل احمد، د فیډرل بورډ اف ریوینیو چیرمین محمد زبیر او د هغوی اړوند ټیمونه شامل وو. د پاکستان ډان ورځپاڼې د مای په 14مه په خپل یو راپور کې ویلي چې پاکستان د راتلونکي بجټ وړاندې کولو نه مخکې د آی ایم ایف سره نوی پور پروګرام پیلول غواړي. د پاکستان د خزانه وزارت سنیټر محمد اورنگزیب وار پوار ویلي د ټیکس یا مالیه په نظام کې اصلاحات کوي او د اقتصاد د ښه کولو لپاره ګامونه اخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن سیاستوالو د تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل پر حکومت نیوکه کړې دي چې د امن بحالولو لپاره څه نه دي کړي. په صوبای اسمبلی کې اپوزیشن مشر عباد الله خان پرون د خپلې وینا پر وخت ویل چې وفاقي حکومت د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې لپاره صوبایي حکومت ته پیسې ورکوي، خو هلته چارواکو بیا هم د بتی اخیستو، هدفي بریدونو او وسلوالو حمله مخه نه ده نیولې. خو د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور سلاکار عبدالکریم خان دا تورونه رد کړي. غلام غوث نور حال راکوي.
چیف منسٹر صاحب کا اپنا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ نو گو ایریا بن چکا ہے.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا د حزب اختلاف مشر عباد الله خان دی چې وایي خیبر پختونخوا کې صوبایي حکومت ته د امنیت لپاره وفاقي حکومت اربونه روپۍ ورکړي دي، ولی بیا هم په صوبه کې د امنیت صورتحال د ډاډ وړ نه دی.
کہ جو آپ کو 1000 بلین ملے تو واران ٹیرر میں آپ نے یہ پیسے.
پختونخوا په اسمبلی کې دا خبره د حزب اختلاف مشر عباد الله خان د مئی په 14مه نیټه د روان مالی کال 2022 درېشتم لپاره د وړاندې کړې شوې بجټ په اړه د بحث پر مهال د اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړی ده. د اسمبلی د غونډې وروسته هغه په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو نهو لسو کلونو کې هر کال د پښتونخوا صوبې ته د مرکز لخوا د ان اف سي فارمولې لاندې 1% اضافي مالی پانګې ورکړې شوې، ولی بیا هم په دې صوبه کې د امنیت حالات سم نه دي او د پاکستان تحریک انصاف د تیرو دوو صوبایي حکومتونو او په مرکز کې د عمران خان د تیر وفاقي حکومت د ناسمو امنیتي پالیسیو په وجه پښتونخوا صوبه د ترګرۍ او امنیتي مشکلاتو سره مخ ده.
د دې صوبې ایشو نمبر 1 چې ده کنه هغه هم د امن او امان دی، ټیک دی نه؟ د هغې دپاره ډیویزیبل پول نه 1% چې دی هغه دوی ته ریلیز کیږي. دوی د هغه کمیټ کړی دی، خپلو بجټ سپیچ کې مور کړي دي چې پیسې موږ ته ملاویږي. د هغې چې جوړیږي 91.7 بلین پر اینم هر کال ملاویږي، او دلته زمونږ د صوبې د امن امان حالات ته ګوري چې څه حالت ایکسپارټ طرف ته لاړ شي، جنوبی اضلاع ته لاړ شي، نه هلته نه څه پولیس اسٹیشن شته، نه اکویپمنٹ شته، نه پروټیکشن شته. د دا خلک دغه شر نئے کې حالت کې به څنګه د ملیټنسی مقابله کوي؟
خو په اسمبلی کې صوبایي وزیرانو د حزب اختلاف د مشر عباد الله خان د سرګندونو په جواب کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف د تیرو دوو صوبایي حکومتونو د امنیتي او نورو پالیسیو دفاع وکړه. د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وویل چې د عمران خان د وزیر اعظمۍ په دور کې امنیتي حالات ډیر ښه وو او له ګاونډي هیواد افغانستان سره هم څه مشکل نه وو او په پوله تجارت هم ښه روان وو. زمونږ د وفاقي حکومت په وخت کې امنیت ښه شو، په پوله ازغن تار ولګول شو، د غلام خان انګور اډې او خرلاچی لاري زمونږ په دور کې پرانستل شوې. چې کله زمونږ وفاقي حکومت راغلو نو زمونږ د حزب اختلاف د مشر ورور په پیښور کې کور واغیستلو او وړاندې کور په اسلام آباد کې و. یاد دی وی چې د موجوده صوبایي حکومت نه وړاندې په صوبه کې د خواوشا یو کال نه زیات د نگران حکومت په وجه د 2022 درشتم د مالی کال بجټ د صوبایي اسمبلی نه نو منزور شوه، نو په دې وجه د تیری جمعې په ورځ د روان مالی کال بجټ اسمبلی کې پېښ شو او د مئی د 14مې نیټې نه په دې بحث پیل شوه چې په کې په امنیتی بودیجه او د حکومتونو په امنیتی پالیسیو ته بحث ترسره شو.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د جنوبي وزیرستان ډیر اسماعیل خان او ټانک له نامنۍ شکایت خلق له نامنۍ شکایت لري. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې پر امنیتی ځواکونو نیوکه وکړي او ادعا کوي چې حکومت د وسلوالو په شکارا ګرځېدو سترګې پټې کړې دي. دوی ځاتوي چې خلکو ته تحفظ ورکول د ریاست سمواري ده چې نه یې د پوره کړې. د ځین زمي چارواکو مشال ریډي ته ویلي چې د امنیت ساتلو لپاره د پاکستان پوز او پولیس په ګډه کار کوي. اشتیاق مسید نور حال کوي.
خیبر پښتونخوا سویلی ضلعو اوسیدونکي د مئی په 14مې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې د 1300 میاشتې راهیسې خراب شوي دي، چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی او حکومتي چارواکیو یې د سیمې خراب امن حالات باندې سترګې پټې کړې دي. په دغې برعکس د ډیرا اسماعیل خان تحصیل درازنده سیمې یو مشر مشال ریډیو ته ویایي.
زه نذیر افغان دلته زموږ په ضلع ډیر اسماعیل خان کې ترګرۍ بدمنۍ حالات روانه دي، خاص کر درازنده چې کم درازنده آس پاس غرونه دي. دلته چې د کله زموږ د او جی ڈی سی ګیس تیل کفنۍ رااله او د دې ذخیرې پیدا سپې د هغې ورځې زه دلته ترګر پیدا شوي دي او ورځ تر بلې زیاتږې لګیا دي. ترګر چې کم دي دلته د ټیکیدارانو ځا پتی اخلي شش کای اخلي او دلته چې کم ریاستی ادارې پرتی دي مکمل دلته پروانه تر غریبان د سترګې پټې کړې دي. بل د مشر نږدې دراګون تحصیل حالات بیا تر درازنده بدتر دي. هلته خو پرانا ورځ ښکارا کولم کلا ګرځي. موږ ته امن راکول د ریاست ذمہواری ده، د ریاستی ادارو ذمہواری ده.
د ټانک ضلع اکشن کمیټي یو غړی ندیم عوام دوست د خپل ضلع امنیتی حالات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
ټکیما
نیمه تحریک طالبان دی هغه خو صرف او صرف په طرف د سرکار سره چې کوم د ریاست ادارې دي فوج شو پولیس شو یا ایف سي شورا دغه سره مخامخ دي او دا نور چې کوم کنه منظم ګروپ دی پټانګ شه دا عوام شي کول بند لاګیا دي هغه کول بند ها په تلکې بند ها په پتخوره بند ها په وخت نه می دا بار بار دغه شرا کوي چې ټانګ شه امن نشته دی هر ځای امن امن غوړي خو امن رچینه پټانګ شه کوم پولیس دی د په موسم نه بعد بار نشو دی
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل سره روغا پښتون ژغورنې غورزنګ مشر شیرزاده مسید ویایي چې د ضلع اوسیدونکي یې حکومتي چارواکیو نه په احتجاجونو کښې د امن غوښتنه کړې ده خو چارواکي یې په دا غوښتنه غوږ نه ګراوي
په وزیرستان شي چې کوم امنیتي حالات یې دغه ریز په ریز د خرابولو طرف ته روان دي چې کله هم داسې څه ناخوشګوار واقعیا وشي په هغه نه بعد فوز ورچک شي عام عوام ستړیول شریکو د عام اول نیول شریکو د وزیرستان عوام همیشه د پوره احتجاجي نه کړي دي او د حکومت نه د فوز نه دا غوښتنې هه کړي دي چې په دغې حالات چې دا میشته تکلیف نه رورسېږي په موجوده حکومت یا فوز چې کوم په وزیرستان شي پروت دغه خبرې بوندې یا د عوام په مطالبات بوندې هیڅ غوږ نه ګراوي
خو په ډېره اسماعیل خان کښې د ترهګري ضد محکمې سي ټي ډي و چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال رېډیو ته وویل چې پولیس او پوست په ډېره اسماعیل خان ټانک او سویلي وزیرستان ضلعو کښې د وسلولو په خلاف په خفیه اطلاع عملیات شروع کړي دي او د امن حالات ښه کول د پوره یې خپل ګامونه پورته کړي دي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اوري
د افغانستان د پکتیا ولایت د زرمت په ولسوالۍ کې له سیلابونو زیانمن خلک له اړوند ادارو او نړیوالو بنسټونو د بیړنیو مرستو او د زیانمن سویو بنسټونو د بیا رغونې غوښتنه کوي دوی وایي د وروستیو ورځو بارانونو او سیلابونو د دوی کورونو لارو او کرنیزو فصلونو ته سخت زیانونه اړولی دي بلوری ته ځایي چارواکي د زرمت د اوسیدونکو ستونزې پر ځای بولي او زیاتوي چې دې خلکو لپاره د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا د مرستو بهیر پیل شوی دی نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې
د پکتیا ولایت یو شمېر نورو سیمو او ولسوالیو په شان وروستیو پرله پسې بارانونو او سیلابونو د زرمت په ولسوالۍ کې هم کورونه سړکونه او پلونه ویجاړ کړي او کرنیز فصلونه یې له منځه وړي دي د یادې سیمې زیانمن اوسیدونکي غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او نړیوال مؤسسات دوی سره د بیړنیو مرستو په خوا کې د همدې ویجاړو سړکونو ویالو پلونو او نورو تاسیساتو په بیا رغونه کې مرسته وکړي د زرمت یو تن اوسیدونکي خانولي مشال راډیو ته وویل
باید دولت همداسې همکاري موسسې د همکاري ورسره وکړي دې ته یو څو کومکونه ورسوي عاجل کوو او نور باید کار زمینه ورته برابره شي اوس هر منطقه حق لري ګوره اوس دا پورته بریمخیلو منطقه او هغه ځوانانو کار کوي وکړو داسې کته نیکلام راله اوس دا منطقه د باید دلته دې منطقې خلک باید مصروفه شي
د زرمت ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نجیب الله وایي دوی په خپل ویجاړ شوي کور کې هغه کار پیل کړی چې د دوی په وس پوره دی خود چات دروازو او کڑکیو د اخستلو لپاره امکانات نه لري
دلته برانو څه مشکلات جوړ کړل د خلکو کورونه ویړلو ځکه خراب کړل د خلکو غنم او د سنور جانونه رمنس تکلو تل هل مخبل کار روان کړای ده خو وز پلاس کې د مرسنل لرسې مثال بور ورته وي او بور ته واخلو لرګي او ورونه ورته یاشه خو لږ ډیره لوی خبره
ورستیو بارانونو د زرمت عمومي سړک هم زیانمن کړی په دې سړک د یاد سیمې د اوسیدونکو سربیره له ګردیز نه پکتیکا او غزنی ته هم موټرونه تګ او راتګ کوي د زرمت ولسوالۍ یو تن سپینګیري اوسیدونکي عطا محمد وویل
ولا ډېر خلک ما ولیدل چې شرن تکلیف دغه لار باندې کومه لار ولاړ سه ما ورته داسې په مکرخیلو باندې ولاړ سه په مکاوه باندې به راووځي نو خلک سخت مشکلاتو سره مخامخ دي سړک ته خو یو مخ ډېر ضرورت لرو
فضل علی چې د دلارام څخه بار موټر تر ظلمت راوستي او درې ورځې وربند لاره کې تیری شوې دی وایي
چې زر ورسه د مشکلېم کې بچ کړي مالې ماتې وي کمانه ټایرونه بچ کیږي چې بلیار په خوي هیڅ مشکل بنوي کې
بلور ته په پکتیا کې د طبيعي پیښو پر وړاندې د چمتوالي ادارې چارواکي د خلکو ستونزې او د ورستۍ بارانونو او سیلابونو له کبله دوی ته اوختي مالی او ځاني زیانونه مني او زیاتوي چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو زیانمنو ته د مرستو عملي بهیر پیل کړی دی. د طبيعي پیښو پر وړاندې د چمتوالي ادارې مشر نثار احمد نجات ویل
زیات بارانونو له وجې نه پکتیا ولایت کې چې ګڼ شمېر کورونه نړېدلي خلک سیستم ته داخل شوي د دینن تاسو اولا نوینئ چې د ایم د خانه نظر او درې سوه نغدې پیسې ورکړل کېږي او یونیسف د خانه راجن کټ دی او په آینده هفته کې به د ډبلیو فی د خانه خوراکي مواد او غیر خوراکي او همدغسې د آیرسي د خانه هم نغدې پیسې ورکول کېږي.
یاد دیوی د ملګرو ملتونو د سړنو لمخې افغانستان ل اقلیمی بدلونونو شپږمه درجه اغیزمن هیواد دی. یاد سازمان ویلي افغانان د اقلیمی بدلون لوي جوړونکو ګواښونو سره مخامخ دي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان د شمال په ګډون ځینې نورې سیمې بارانونو او سیلابونو ډېرې اغیزمنې کړي دي. د جمعې ورځې ناوخته د بغلان ولایت په بورقه، مرکزي بغلان، نهرین او د پلخمري په ځینو برخو کې سخت سیلابونه وبهیدل.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ال آر ای ڈی آی او ولیکي.